یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشایې په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. له ازادي رادیو نه روانې یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د نوماندانو د موقت ټاکنې په تړاو د خبري ناستې وروستی حال او د ټاکنو له نوملړ څخه د یو شمېر نوماندانو د لرې کېدو په اړه راپورته شوو غبرګونونو حال درکوو. دا شان په دې اړه هم یو راپور لرو چې د افغانستان د سولې له شورا وایي ازبکستان ته د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی وو. د خبرونه په دوهم نیمای کې نور بسته ونیس پروګرام هم خبریږي، خو له دې هر څه وړاندې سالم محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سولې علي شوروي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمن مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د سولې ولسي حرکت غړي چې له کابله د بلخ پر لوري روان سوي دي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. اروپایي اتحادیې پر سعودي عربستان انتقاد وکړ. د سولې علي شوروي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمن مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د سولې علي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مذاکرو کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه.
ازبکستان
تر دې مخکې له افغانستان له حکومت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان د اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي. له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي. د ازبکستان چارواکو او د طالبانو استازو سرچینو ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس تانکزی تیر اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالي رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره یې د یوه هیئت مشري کوله. د طالبانو یو مسؤول د ازادي راډیو مشال څنګه ته پیویل امه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیا پروژو ترڅنګ پر ګڼو موضوعاتو متمرکز وي. ازبکستان په خو ویلي و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل د بلخ پر لوري روان سوي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن غرمه ازادي راډیو ته وویل:
موږ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د شکردرې ولسوالۍ د مراد قلبیګ له سیمې څخه حرکت کړی دی. اوس د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ د سوپیانو سیمې ته رسېدلی یو. دلته د مکه وو مازګر له خیر له همدې ځای څخه حرکت کوو او بیا مخته ځو.
د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې پر ورځ له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. دغه حرکت 15 غړي لوڅ پښې روان سوي دي. هغوی بلخ ته په لار کې ځای تم کیږي او د هر سیمې له ولسونو سره به د سولې پر اړتیا او امکان خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن یکشنبه د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لري کېدو وروسته په ویلامه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لري کړي او 45 کسانو ته خبرداري ورکړي دي. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت تل شفاف او عادلانه او پر وخت انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له هغو 104 د شو شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لست څخه د لرې سو کسانو په اړه کمیسیون ته ورسېدلی وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او وروستي لست ته یې شامل کړی دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي وایي چې د پاکستان له نوي حکومت څخه په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو د شې هاور اړخیزې پالیسي هیله لري. د افغان کډوالو د تشې مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
منګ امید لرو چې منګ به د پخوانیو حکومتونو په سیر باندې د سره هم په ماغه شکل باندې تعلقات ولرو، په ماغه شکل باندې به ګډه همکاري ولرو او ترسو چې منګ شو کولای چې دا سمنه موجه مهاجرین چې دلته دي په عزت سره په افغانستان کې د افغانستان حکومت جلب او جذب شو، افغانستان حکومت افغانستان ته لاړ شي.
په پاکستان کې د تیرې میاشتې پر 15مه پارلماني ټاکنې وسوې چې په نتیجه کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ وګټلې او ټاکل سوی دی چې په نږدې ورځو کې خپل حکومت تشکیل کړي. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ترین کوټ کې د بریدونو پر مهال شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او د دوی د یوه سر ګروپ په ګډون اووه تنه نورو ټپیان سوي دي. د پولیسو د لومړي کنډک قمندان لومړي څارن ملک زین الله نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه تېره شپه شاوخوا 12 دولس بجې کړی و. د دې خبره په ځوابي حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول شوي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې د سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندي په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر رغنده ډول خبرې پیل کړي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه پورې د اروپایي اتحادیې د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د زلزلې دوو ټکنونو د البانیا په شمال کې لسګونو ودانیو ته زیان واړوه. چارواکي وایي چې د لومړۍ زلزلې شدت د ریشتر په حساب 15.4 او د دویمې 15.1. د البانیا دفاع وزارت وویل چې لومړۍ زلزله پرون مازدیګر 15 بجې او 3:30 او دویمه 15 دقیقې وروسته وسوه. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلو په اړه راپور نه دی وررسېدلی. او د 2001 میلادي کال د ادب د نوبل د جایزې ګټونکی بریتانوي لیکوال وی اس نایپل د 15 اتیا کلونو په عمر ومړ. د بریتانیا اسوسیټ پرس خبري اژانس پرون شنبه د نایپل د میرمنې په قول راپور ورکړ چې نایپل په لندن کې په خپل کور کې په آرامه سا پرېکړه. نایپل په 1903 میلادي کال په ترینیداد کې زیږیدلی و.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. همدا شپه د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لخوا په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د نوماندانو د موقعیت ټاکنې په تړاو خبري ناسته دوام لري چې دغه به د غونډې له منځه زموږ همکار وروستی حال راسره شریک کړي. دا شان د کاندیدانو له وروستي لسته د 15 نوماندانو د نومونو له لرې کېدو وروسته یو لړ غبرګونونه راپورته شوي دي. تفصیل به یې په یو راپور کې تاسو ته وړاندې کړو. دا شان په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان د سولې علي شوراوي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته ور
و بدون شک این کارهایی که در این روزا صورت میگیره در هماهنگی ما صورت میگیره.
د یو شمیر نورو راپورونو مطالبو تر څنګ نور بس اونیس پروگرام د غنی په دوهمه نیمایي کې راځي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. خبرونه په پیل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورزول ته په راپانو کې د ولسی جرګې د نوماندانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې غونډه روانه ده. رحمت افغان هم د شبر سره د انتخاباتو کمیسیون د ټلیفون په کرخه د افغان سپ په پیل کې تاسو ته خلاص تری مشي وایم. مهرباني وکړئ چې مینوالو سره معلومات شریک کړئ چې دغه غونډه څه ډول روانه ده او تر دې مهاله کوم معلومات شریک شوي دي. بله افغان سب دغه بهیر سارل کیږي هم مدني فعالان او د نوماندان او استاد او خپل نوماندان هم دغه پروسه سره لشي دغه چوونې پروسه.
بله رسنۍ دي همدارنګه بهرني یا نړیوال سارونکي دي د ګوندونو استاد دي خپل کاندیدان دي دغه رېستاري او پرې پر مخکې سیستم سره سارل کیږي او د دې ته حاضر دي. ځکه ولر د سهار وخت په دې ځکه په نن سره چې کوم کسان سبا د سیاسي کمیسیون دوی نومونه لیست نیستلي وو، هغه کمیسیون ته راغلي وو او دلته یې شکایت کړي چې ټینګار یې دا و چې دغه پاچاچونه باید شروع نه شي. په دې انتخابات خپلواک کمیسیون ته راغلو ویم راته ته وویل چې دوی ورته ویل دا کار دوی نه ده، بلکې د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون پرېکړه پاتې وخت د هغوی سره خبرې وکړو.
The duration will be less than 1 minute.
بله بله، ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب کور ودان چې ورستی معلومات مر سره په دې تړاو شریک کړل. بلخوا د انتخاباتو د ورستی لیست څخه لری کړ شوی ځینې کاندیدان اعتراض کوي، وایي چې دوی د سیاسي دسیسو قربانی شوي دي. لډلې فوزیا کوفي وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوریت ریاست د لسوهونو تر فشار لاندې راغلی، نو ځکه یې پریکړې هم شفاف نه دي. جمهوریت ریاست بیا په یو خبره شوی لامیه کې د کمیسونو په خپلواکۍ ټینګار کړی دی. په دې تړاو به نور جزئیات زما همکار یوسف زدران را سره شریک کړي چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، په ستړي مشه مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات او معلومات او خبرګون نه سړي.
وروسته لاغې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولسی جرګې ته کاندید 15 کسان له لیست وباسل، دغه پریکړې په اړه جدي خبرګونونه هم راپارېدلي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي احتمالي کاندیدان یې د اسنادو کې د ځمکو د غصب، فساد او بېلابېل نورو تورونو له مخې څېړل شوي او خپلې وروستۍ پریکړې تیره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېږلې. په دغه لیست کې 15 کسان د وروستۍ لیست څخه باسل شوي دي چې دوی په دغه پروسې باندې انتقاد لري. له ډلې فوزیا کوفي نن په یو خبري غونډه کې راځایره شو، ویل چې په دوه ټاکنو یا په دغه لیست تهیه کې د جمهوریت ریاست مستقیم لاس ته، نو ځکه دوی دا پریکړه نه مني. نو موري ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کار د سیاسي د سیسو قرباني شوی دی. نو موري په دې اړه د خبرو پیوه برخه کې ویل:
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید، هر نهاد دیگه ثابت کنه که حتی یک تفنگچی غیر مسئول ما یا هر یک از اقاربین ما داشته باشند، ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان، از مردم افغانستان معذرت بخواهم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن. کار خود را در یک غیر شفافیت عام و تام اینا پیش بردن.
د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اس فاکله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ورستی تصمیم په اړه ولسمشر مانی هم مطبوعاتي اعلامیه خبره کړې ده. دا اعلامیه چې نن د یک شنبه ورځ خبره شوې په کې د انتخاباتي کمیسونونو په خپلواکۍ ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي وحدت حکومت تل رڼو، عادلانه او په موقع انتخابات تر سره کول ته ژمن وو، او دی او د انتخاباتي کمیسونونو استقلالیت او واکونه په قانون کې څرګند نوازي دي. حکومت د هیواد نافذه قوانینو سره سم د انتخاباتو کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی درلود. اولیه همدا په اعلامیه کې د تیزې دوستی لیست په اړه ښکاره څه نه دی ویل شوي، ولې لیکلې دي چې د اعلان شوي مهالویش سره سم د انتخاباتو ترسره کېدل د ملت او دولت غوښتنه ده چې د ملي وحدت حکومت لجمنتیا د افغانستان او هیواد له نورو نافذه قوانینو څخه سرچینه اخلي. نو په خپل وخت د ټاکنو په کېدو کې هیڅ ډول تردید ځای نه لري. له دې سره حکومت د دغو انتخاباتو خطر سره کېدل د خلکو په همکارۍ او قانونمندۍ پورې تړلی وایي چې د دغه ملي پروسې او ازموینې بریا د ټولو اقشارو او ګران وطنوالو لخوا د هیواد د نافذه قوانینو له رعایت او د خلکو له همکارۍ پورې تړلې ده. د یادونه ده چې د دغو انتخاباتو په اړه چې د میزان د میاشتې په 13 نیټه ترسره کیږي، له دې وړاندې د سیاسي ګوندونو او سیاسي نورو چارواکو هم اندېښنې راپارېدلې دي او انتقاد یې دا دی چې د دې لپاره رڼا او شفاف اقدامات نه کیږي، بلکې د دغه پیشنهادونو په نتیجه کې چې دوی انتخابات د حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسون ته ورکړي باید اقدامات ترسره شي.
بله، زدران صاحب په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرګونونه راپارېدلې دي، د دې ترڅنګ نور څه خبرګونونه غونډې اعتراضونه هم شوي؟
اولین دا طبعا هر کار لزان سره مثبت او منفي اغیزونه او همدارنګه تفسیری لري. په دغه لیست کې هم ځینې کسان شامل شوي دي. خلک هم دا په اړه باندې خوشاله دي چې دا کسان د لیست څخه لري شوي دي. ولې انتقاد دا دی چې 15 خورا کم دي. په افغانستان روانو حالات تبتو له دې وړاندې حکومت تل د دې مخالفینو سره ډیر کسان لاس لري چې حتی هغه ویل کېږي د ولسی جرګې دننه دي هم نومونه چا نه دي اخیستي. د دې ترڅنګ نوي کاندیدان چې ولسی جرګې ته کاندید کړي دي په اړه باندې د غصب فساد وژنو او بلابل نور تورونه په لومړۍ مرحله کې هم شوي وو او بیا هم د خلکو ترمنځ غصب چې په ټولنیزو رسنیو تاسو اشاره وکړه شته. خو دوی وایي چې 15 کم کسان دي ولې دا یو ښه اقدام ګڼي، تر څنګ ځینو خلکو په اړه باندې بیا اعتراضونه هم شته چې ولې داسې کسان چې هغوی تر ډیره یعنی څه نه دي کړي ښکاره ډول هغه باسل شوي دي. نو طبعا دا مثبت تفسیر هم لزانه سره لري او منفي تفسیر هم لري، خو تر ډیره انتقاد دا دی چې په لیست کې خورا کم کسان د نوماندې له نوملړه لري شوي دي، دا باید زیات وای ځکه چې شاوخوا 2000 کسان د افغانستان ولسي جرګې چوکیو د ګټلو لپاره په مسابقه کې دي او ځانونه کاندید کړي وو.
ډیره زیاته مننه یوسف ځدران له وروستیو معلوماتو چې موږ سره مو شریک کړل. وروستیو معلوماتو له مخې 15 کسان د ولسي جرګې له وروستي لیست څخه حذف شوي دي او دوی هم شکایتونه لري چې دوی په بیځای ډول باندې له دغه لیست وستل شوي. اوس هم بیا هم وار ورکو یوسف ځدران ته چې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا د متشبثو ښځو د لاسي صنایعو څلور ورځنی نندارتون نن په کابل کې پیل شو. د یاد وزارت ویان مسافر خو غندی د یک شنبې پر ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه نندارتون هدف د میرمنو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د ښځو له اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وباله. د ښاغلي کوکندي په وینا په دغه نندارتون کې د 15 ولایتونو متشبثو ښځو په سلو غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. د وی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پلان کې لري چې دا ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د کرنیزو تخمونو د پروسس او تجزیه او مجهز لابراتوار د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې په کار پیل وکړ. دیاد ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه لابراتوار له لارې تر اوسه 1200 میټریک ټن اصلاح شوي تخمونه تولید شوي دي. ښاغلی قلم وایي د دغه لابراتوار له لارې د تخمونو ډولونه، بیلابیلې ناروغۍ او د تخمونو سموالی تشخیصیږي. د ده په وینا اصلاح شوي تخمونه به د راتلونکي فصل لپاره د دغه ولایت په بزګرانو وویشل شي چې په دې سره به یې په حاصلاتو او اقتصاد کې د پام بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې توکو عمده بدې دي. د قزر یو انګلیسي پاوند یو نوی افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومانه و افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1022 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1595 افغانۍ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من چې ازادي رادیو ته غوږیست، ازادي رادیو تاسو په 3.15 FM سپو باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم یو نړیواله موضوع د کسپین د سمندرګي د غاړې د 15 هیوادونو مشنن په قزاقستان کې جرګه کیږي چې د دغه سمندرګي د حقوقي موقف پر خپل اختلافات هوار کړي. په پام کې ده چې دوی نن یو کنونسیون لاسلیک کړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي ده. نوري صاحب، دغه کنونسیون چې ټاکل شوی د 15 وړو هیوادونو مشانی لاسلیک کړي پر څه ډول یوې حللارې تاکید کوي؟
بلې وسال صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. هغه کنونسیون چې د کاسپین د سمندرګي د غاړې د 15 هیوادونو مشران به نن د قزاقستان په اقتاو بندري ښار کې لاسلیک کړي، له ټولو هیوادونو غواړي چې په سیمه کې پوځي حضور محدود کړي او هم له دې سره مرسته کوي چې اقتصاد ته وده ورکول شي. د روسیې، ایران، آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د نننۍ سرمشریزې د مخه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په غونډه کې د غسر مشریز د اجندا لپاره پر تیاری خبرې وکړې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وویل چې وزیران یوې موافقې ته ورسېدل چې لمخې پر کنوانسیون تر لاسلیک کېدو وروسته سمدستي نور کارونه پیلېږي. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې د 15 وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د کاسپین د سمندرګي په اړه د ګډ کار کولو په برخه کې د همکاري په باب له ترلاسه شوې موافقې راضي دي. کرملین البته د اګوست په لسمه د دغه سرمشریزې په اړه اعلان کړی و چې د دغو اختلافاتو د هواري لپاره خبرو اترو څه باندې 2 لسیزې وخت نیولی چې نن موږ تر دې مرحلې پورې رسېدلی یو. بلې وصال صاحب.
بله، د کسپین د سمندرګي په اړه د اختلافاتو څه کم 3 لسیزې کېږي، اصلي ستونزه څه ده او د غاړې هیوادونه یې څه دعوی کوي؟
وصال صاحب، بحث د کسپین د موقف پر سر دی چې هغه آیا هغه سمندرګي وبلل شي که جهیل، چې په دواړه حالتو کې به د 15 وړو هیوادونو ونډه محدودیږي. په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو راهیسې د 15 وړو هیوادونو د سواحلو کرښې تر اوسه پورې نه دي مشخص شوي. که هغه سمندرګۍ وبلل شي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اندازه یعنې وچو په اوږدو کې سره ویشي، خو که جهیل وبلل شي 15 واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع که په هره سیمه کې وي په خپلو کې په مساوي نه ډول سره ویشي. ویل کېږي چې دغه سمندرګي په تل کې د $1 تریلیون په اندازه هایدرو کاربون زیرمې پرتې دي. د تثبیت شوو زیرمو شاوخوا 50 میلیارد بیرله تیل ښودل شوي او دغه راز د 9 تریلیون متر مکعبه طبیعي ګازو زیرمې هم په دې سمندرګي په تل کې پرتې دي. د دغه کنوانسیون چې د بهرنیو چارو وزیرانو پرې موافقه کړې او ټاکل شوی چې نن د 15 وړو هیوادونو مشران لاسلیک کړي، یوه مسوده د روسیې د صدر اعظم د په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. د دغه موافقې له مخې چې د دغه کنوانسیون په اړه البته شوې ده، د دغه سمندرګي موقف د کاسپین موقف سمندرګي خودل شوې چې په دې اساس باندې به د 15 وړو هیوادونو ترمنځ ویشل کیږي او بډای شتمنی یا بډای زیرمې به همغو هیوادونو پورې تعلق لري چې په همغو د سمندرګي خوا کې پراته دي. بلې وسال صاحب،
نورې صاحب ډېر زیاته مننه. کور ودان معلومات مو واوریدل، ډیر مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوښتاست. دا نور معلومات تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته یې دا www.azadiradio.com یا org. اوس هم د سولې په اړه یو موضوع ته راځو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللې وو. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د ازبکستان په ګډون د هغو ټولو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو یو پلاوی له ازبکستانه لیدنه کړې او د سولې سربیره په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړې دي. ډېر نور جزئیات زما همکار حدیث پردیس راټول کړي او دمګړي را سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب ستړي مشي.
مننه وصال صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د سولې علي شورا له ازبکستان د طالب پلاوی د کتنې په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږۍ وروسته دغه پلاوی ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډېر ژر له طالبانو سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي.
و بدون شک این کارهایی که در این روزا صورت میگیره در هم آهنگی ما صورت میگیره.
دی وی لشک پرت پروسیو که د سولې په برخه کې ټول هڅې زموږ سره په همغږي کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي له افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی دې همکاري وکړي. د ښاغلی طاهری په خبره کې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي، افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبان وغواړي دفتر خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته په استولي اعلامیه کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانګزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د اگست له 6 تر 10 نیټې د ازبکستان له پلاسمینې تاشکند څخه لیدنه کړې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دغه پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر استازي عصمت ارګشیف سره کتلی دی. د اعلامیې له مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او همداراز په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړې. جمهوري ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې خبرو او د طالبانو له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لري پات کېدل د سولې ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
که دا پروسه تر پای پورې داسې مختزي چې د افغانستان حکومت دی پکې نه وي او افغانستان حکومت دی پکې مخامخ شتونونه لري، نو دا پروسه نه یوازې دا چې د حکومت مشروعیت سوالندې وي، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
د خغلی رحیم خبره ده به وخت نیون کې چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي، خو له ازبکستان څخه د غیډلې د پلاوی کتنه کولای شي د مخامخ خبرو لپاره د زمینې برابرولو سره مرسته وکړي. بلوي سلسله
ډیر زیاته مننه. حدیث پردیس مفصل معلومات اوریدونکو سره شریک کړل. اوس به هم اجمل تورمان دغه وښو چې د کابل چاپ ورځپاڼې اړولې او مهم ټکي تاسو وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم په غزنی د طالبانو د برید په اړه لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، په غزنی ښار کې جګړه تر دوه ورځو واوخته. سرمقاله لیکونکي لیکي، سره له دې چې حکومت ادعا کوي چې په لومړۍ ورځ د طالبانو بریدونه بیرته په شا وتنبول، خو په خبره پرون هم په دغه ښار کې جګړې دوام درلود. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، په ملي شورا کې د غزنی استازي وایي چې د حکومت د بې پروايي له امله دغه ولایت د سقوط په حال کې دی. وی ساده هم لیکلی چې که د غزنی د جګړې د پایلو او غمیزو په اړه فکر وکړو، ویلې شو چې دغه جګړه فاتح نه لري، خو مغلوب عام ولس او بې دفاع خلک دي چې د ورځپاڼې په باور دواړه لوري نه د ژوند پروا لري او نه د شتمنۍ. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د موضوع په اړه لیکلي چې ولې نو حکومت د اندېښنو له شریکولو سره سره د غزنی ستونزې ته پاملرنه ونه کړه او پرېښودل چې د ورځپاڼې په خبره ترهګر ښار ته دننه او دولتي تاسیسات ته زیان ورسوي. په سرمقاله کې راغلي، طالبانو په غزنی د غبرید په داسې حال کې وکړ چې له امریکایانو سره یې خبرې روانې دي او دوی غواړي په دې توګه وښيي چې د افغانستان په جګړه کې نه ماتېدونکي دي او امتیاز واخلي. ورځپاڼې په ټینګار سره لیکلي چې که چیرې افغان امنیتي ارګانونو د غزنی د استازو غږ اوریدلی و او په وخت اقدام کړی و، دا حالت به نه و رامنځته شوی. سرمقاله کې راغلي دا چې ولې ولسمشر او د امنیتي ارګانونو مسؤلین د ترهګرو سره د جګړې او د هغوی د له منځه وړلو اراده نه لري، یوه پوښتنه ده چې باید ځواب شي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي، په غزنی ښار کې ویره او وحشت خپور دی، خلک له خپلو کورونو نشي وتلی او هر څه په ټپه ولاړ دي. د کابل کندهار لویه لاره بنده ده او دا چې مخابراتي خدمتونه هم غیر فعال دي، د ښار د حالت او جګړې په اړه څوک دقیق معلومات نه لري. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره څه چې روښانه دي، هغه داري چې د امنیتي چارواکو د خبرو خلاف وسلوالو په ښار کې اوږده جګړه کړې ده، وژنې کړې دي او ویره یې خپره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. هیواد د خپل سرمقالې په یوې برخه کې لیکلي، طالبانو د دغه برید لپاره له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و، له نورو سیمو یې جنګیالي راغوښتي ول او بهرني جګړه ییز مشاورین یې د برید د پلان لپاره ګمارلي ول. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره، له دې ټولو سره سره یاده ډله د افغان ځواکونو له ماتې سره مخ شوه. هیواد هم ټینګار کوي چې د طالبانو د دې حملې هدف د سولې په خبرو کې امتیاز اخیستنه او دا خودنه وه چې ګوندې دوی لا هم له پیاوړي پوځي دریزه برخمن دي.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به هم عصمت سروان ته غږ شو چې د آیا پوهېدی د لړۍ یوه بله برخه تاسو وړاندې کوي.
د لمر په انرژي چلیدونکي یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شو او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې، د بې پیلوټه الوتکه چې زیفر اس نومیږي، یو ساعت کم 16 ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له 3 تیرول وروسته پرمځکه کښېنسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و، 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکه دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکه تر وریځو لوړې الوزي د لمرینی انرژي پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نوري اسمشتي الوتنې هم وکړي.
او خه خبر دا ده چې د ویسټ انډیز په کربین لیگ سیالۍ کې د افغانستان ځوان څوکت او پچون کې قیس احمد د پام وړ تو پچونه کړې ده. پاکستان لوبډلې تکړه تو په هون کې شعیب ملک بولډ او د نور لوبغاړي په زولې د ګیانا امازون لوبډلې په وړاندې قیس احمد د خپل لومړي ور په لومړي توپ د والټن وکټ واخیستا او د دوه لوبغاړو غوښون کې ملګرتیا ماته کړه. همدا ډول په خپل دریم اوور کې د پاکستانی لوبډلې تکړه او تجربه کار راونډر شعیب ملک په ګوګلی توپ بولډ کړ او په سلورم اوور کې هم ستره وکټه ترلاسه کړې. په ټوله کې درې وکټې اخیستې. وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. سالی محمد سالی تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه وروسته به حدیث پردیس درته نور بسته اونیس پروګرام وړاندې کړي.
د سولې عالی شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د ازبکستان چارواکو او د وسلولو طالبانو استازو ویلي دي چې دا خبرې تیر اونۍ سوي دي. د سولې ولسي حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سوي نن د کابل میربچه کوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د سولې ولسي حرکت غړي د جمعې پورز له کابل د بلخ پر لوري روان سوي چې 25 غړي لوڅ پښې روان دي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لری کېدو وروسته په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لری کړي او 45 کسانو ته خبرداري ورکړي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشي چارواکي وایي د پاکستان له نوي حکومت څخه په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو د شی هاور اړخیزي پالیسي هیله لري. اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي دي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکي اړیکې خرابې کړي. د زلزلې دوه ټکانونو د البانیا په شمال کې لزګونو ودانیو ته زیان واړاوه. چارواکي وایي تر اوسه د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلو راپور نه دی ورغلی. د 2001 میلادي کال د ادب د نوبل د جایزې ګټونکی بریتانوي لیکوال وی اس نایپل د 15 اتیا کلونو په عمر ومړ. نایپل په 1902 میلادي کال په ترینیداد کې زیږیدلی و.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سړی مشه وخت مو په خیر د نور بستې شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلې خبرونه درته د نیم ساعت لپاره ز محمد حدیث پردیس رامین کاکر په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونې نننې موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې د خزو لپاره عدالت ته د لسرسي په برخه کې کومې جدي او عمده ستونزې شته او افغان میرمنې چې خپل حق غواړي یا تر کول لپاره مختلف مراحل دي چې هغه باید نظر سره شریک کی او مشخصه پختنم که کوهزاد سپن لرین او مطرح کی 0902550509405130. کوهزاد سپ خوش آمدین به برنامه.
سلام، تشکر از اینکه زمینه را ایجاد کردین که من امروز مهمان استودیو شما باشم و بتونم امروی مردم عزیز خود در داخل افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هم کلام شوم.
تشکر که به برنامه تشریف آوردین. در ابتدا می‌خواستم از نظر شما که کار کردین و در بخش دادخواهی هم زیاد فعال بودین، واقعا چقدر سخت است یک زن افغان وقتی که با مشکل مواجه میشه برای تامین عدالت و یا برای دادخواهی چقدر مشکل است یک زن افغان که پروسه را طی بکنه تا باشه که عدالت در مورد تامین شه؟
خب ما میخواهیم که اول یک پیش گزینه داشته باشم که امید دسترسی به عدالت یکی از حقوق مسلم بشری زن و مرد است و متاسفانه امید تاثیرات منفی جنگ در افغانستان باعث شده که زنها و مردهای افغانستان روحن از نظر جسمی اقتصادی و در بخش روحی رفاهی و اقتصادی همیشه اینا متضرر بودن بسیار میبخشن و ای باعث شده که متاسفانه در 14 در سیستم قضای ما حضور زنها کمتر بوده، کم رنگتر بوده و بیشتر یک محیط مردانه هست که خودش هم باعث شده که زنها نتانن یک احساس راحتی داشته باشن و بتانن که خیلی راحت به حساب ای که یک مسئله هست وارد سیستم قضایی مراجعه کنن و حق خود بخواین، چون عمومنمو محوریت مردانه بوده و یک از علتهای ازی هست که نتانستن خانم ها و در طول 40 سال جنگ هم بتانن روی حقیقی های خود وارد سیستم قضا شون. و دیگه ای که نبود امنیت جانی خانم ها، مثلا برای یک خانم خیلی سخت است که وقتی که متضرر میشه از یک نفر شکایت کنه و اومن طرف قضیه کسایی هستن که قدرت دارن، پول دارن، نفوذ دارن و او خانم امو امنیت جانی را احساس نمی کنه که بره شکایت کنه و ای امو باز دوباره تاثیرگذاری رفتار مرد سالانه هست که مردها بیشتر در سیستم قضا دسترسی داشتن. و دیگه یک چیزی که ما در این وقتا دیدیم عدم تطبیق قانون است به شکل درستش. متاسفانه نبود میکانیزم درست برای گزینش از این پروسه را بسیار زیاد کم رنگ ساخته. مثلا خانم ها کمتر در بخش های اداری قضا کار میکنن، نبود خانم ها دسترسی نداشتن خانم ها به وکالای مدافع هم یکی از علت ها هست. خب از امو اول تا آخر اگر نگاه کنیم فرهنگ ما هم تأثیرات خود داشته، یه ای از نظر فرهنگی شرم است برای یک زن که وارد محکمه شود یا طلاق خود بخواهد یا که خدای نکرده از یک جای دیگه متضرر است. اینا باعث شده که زنها حضور کم رنگتر داشته باشن و با ترس و وحشت وارد سیستم قضایی افغانستان شوند. از این خاطر من فکر کنم که نیاز هست که سر از این موضوع بیشتر تحقیق صورت بگیره، آدمهای کارکشته‌تر وارد سیستم قضایی افغانستان شوند، زمینه برای خانم ها داده شود، تحصیلات امیدوار هستم که خانم های ما بتانن بیشتر وارد رشته را انتخاب کنن که بتانن برای امنه به خود در قضای افغانستان کمک کنن. متاسفانه خانم ها بیشتر دوست دارن معلم شون یا دکتر، ولی باور کنین که در بخش های امنیتی و قضا هم ما حضور زنان زیادتر نیاز داریم.
ولی شما گفتین در گپای خود که محیط مردانه است و یا به یک شکل مشکلات وجود داره، پس چطور انتظار داشته باشیم که در این یک حالات خانم ها بیاین و در عرصه تامین عدالت در ارگان‌های عدلی و قضایی دل خوش کنن و کار بکنن؟ مشکل نیست؟
یک چیز را که من میخواستم براتون بگم این است که امی فرهنگ و عنانات قدیمی ما جایگزین قانون است و به خاطر از اینکه این فرهنگ آهسته آهسته تبدیل شود و جای خود برای قانون بده، وظیفه ادارات دولتی، حکومت و همچنین مؤسساتی که به خاطر حقوق بشر ساخته شده، مؤسساتی که برای حقوق خانم ها ساخته شده و اکثر کارکرد از اونها به خاطر عزیز که خانم ها دسترسی به سیستم قضا داشته باشن، اینا بیشتر باید فعالیت کنن. آگاهی عامه باید داده شود و مخصوصا نیروهای امنیتی ما مثلا در بخش حوزه ها و اینا بیشتر آگاهی حاصل کنن که چطور برای خانم برخورد کنن. اکثر خشونت ها رو شما ببینین وقتی یک خانم متضرر میشه یا مورد خشونت قرار میگیره به عوضه که میایه، باور کنین که ما چیزها را شاهد بودیم که او خانم ترجیح داده که اونمو خشونت در خانواده داشته باشه، اونمو بدبختی ها رو بکشه، ولی حاضر نیست به حوزه پلیس بیایه، چون اکثر بدرفتاریایی که پلیس هم را از اینا دارن یا سوء استفاده های جنسی که از اینا صورت میگیره، این باعث شده که اکثر خانم ها نرن شکایت نکنن در عوضه. پس به این نتیجه میرسیم که باید ما بیشتر ادوکسی کنیم، بیشتر به خاطر رسیدن زنها به حقوقشان در سیستم قضا بیشتر باید دادخواهی صورت بگیره، آگاهی عامه و همچنین دولت باید بازنگری داشته باشه بر قانونهایی که در مورد خشونت علیه خانم‌ها هست.
و در رابطه برنامه‌هایی که عملی شده مشخصا از سوی حکومت چقدر حداقل شما از پیششان راضی هستین و تانسته تغییر مطرح بیارن؟
خب ما میخواییم بگویم که باز دوباره متاسفانه جنگ خانمان سوس که ما در افغانستان داشتیم در این 40 سال باعث شده که سیستم ما حتی حکومت ما هم نتونه بعض کارا رو به طور شایسته‌ای که باید انجام بدن نمیتونن انجام داده. زمانگیر هست، وقت نیاز هست، ولی کارها صورت گرفته. من فکر کنم که انشالله در چند سال آینده ما این مشکلات کمتر داشته باشیم و اکثر برنامه‌هایی که صورت گرفته از طرف دولت و از طرف مؤسسات تغییر نسبتاً در دیدگاه مردم آوردم و امیدوار هستم که بیشتر دولت سر قانون‌هایی که هست غور بیشتر داشته باشن و بتونن پالیسی‌های بهتری را در سیستم قضای افغانستان وارد کنن که بر نفع خانم ها باشه. و فکر کنم که وقتی که یک خانم از نظر روحی و اقتصادی شرایط بهتر داشته باشه مخصوصا میتونه بهتر یک جامعه سالم‌تر رو شما داشته باشین. یک خانم وقتی که در خانه مورد ضرب و خشونت شوهر قرار میگیره یا در بیرون در محیط کار مورد آزار و اذیت قرار میگیره و وقتی هم که وارد سیستم قضا میشه میخواد دادخواهی داشته باشه، میخواد حق خود بگیره، اونجا هم متاسفانه حقش برش دادن نمیشه، خیلی سخت است. و با عطا اسلام هم ایره فکر کنم که قابل قبول نباشه از نظر اسلامی که یک خانم به حقش نرسه و مورد ظلم ستم قرار بگیره. از همین خاطر به نظر من کارایی که صورت گرفته کارایی هست که ابتدایی است و امیدوار هستم در سالهای بعد این کارها و اقدامات بیشتر و بیشتر و موثرتر واقع شود.
و شما از قوانین گفتین، قوانینم از بررسی قوانین فکر میکنین شما کار کردین، مشکلات وجود داره در عرصه قوانین که باید یا هم تعدیل شوه و یا در کل مشکل وجود داره در این رسته؟
راست شو اگه بخواین ما بیشتر میخواییم بگویم که قانون افغانستان مخصوصا قانون جزا باید که یک مورد بازنگری دوباره قرار بگیره به خاطر از این که زمانی که قانون ایجاد شده بوده یا نوشته شده بوده شرایط فرق میکرده، ولی اکنون شرایط اجتماعی افغانستان هم فرق میکنه. خشونت ها در زمان های گذشته چیز دیگه بوده، ولی بله حالا خشونت چهره دیگه ای داره. بله به نظر من باید یک تعدیل و بازنگری در قانون صورت بگیره.
بله به شما پس برمیگردیم. قدرمون اوریدونکو سی و لند دما خلول دمی و روست است تصواری که هم را خلول کل شیخ بلی پختنی و یک مشخص نظر لره مونسره مدره کنید.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولې شي د ایمیل ادرس مې azadiweb@referl.org.
به هم ستړي مشایخ پرونته په خیر راغلې او سم ورسیږي اوریدونکو تاسو ته چې اړیکه مو راواخلو. یو اوریدونکو را سره وصل شوی، دوی به راواخلو. سلام ستړي مشه، مهرباني خبرې وکړي.
السلام علیکم سر ندی جوړی په خیر.
وعلیکم السلام خبرونته خاغلی ورور
قربان شم. سپین منګل د کلیپونه په کار کوي د پکتیا ولایت
نه. منګل صاحب پکتیا ولایت نه خبرونته خاغلی
قربان شم. خودران یو درې څلور پښتنې لرم جزا لرم.
مهربانی درې څلور پښتنې
یو پښتنې مندل چې دغه خدای په تعلیم نر پازې د خو د خدایګان نه د کنه چې بد خدای وکنه تعلیم وکړم پارزا.
بله
دویم پښتنې مندل چې مقصد یو اخر د کړای شي چې اسلام په شو پابند او خواخه وده وکړي د دوی
یو بخه د دوی پښتنه دی. بیا تکرار ک یو خزه کولای شي چې په خپل خواخه
یو خزه کولای شي یو جنکی په خزه کولای شي چې د اسلام په چوکټ کې په خپل خواخه وده وکړي.
بله
دریمه پښتنه مې دا و چې دی خور لور دولت حرام دی دا خلک ولی کی لته چې د ټول خلک خیانتونه په پیسو لرمه پښتنه می دا وا چې دا مقصد مو خور لور څه جواز لري پر دې شړی سره د خبرو کړلو
ډیره مننه منګل صاحب خبرونه واوره کوزا صاحب تبصره پی ولري یو بل اوریدونکی هم وصل شوی سلام سړی مشي خبرونه ته خراغه
سلامونه نیک هیله احترامات قدرمن جناب پردیس صاحب ته او محترم میلمانی ګران تخنیکر امین کاکر ته تاسو دراریو تر څنګه تاسو درنو نه د ولو مننه کا بریدون کو ته په دې هیله چرو غو جوړ بوي خبرونه مو پیل کړی
مننه تنګیوال صاحب خبرونه ته خراغلی تخنیکر را سره عبید الله عبید ده
سما دا عبیدی سمیم رور دی غیر حالی غم سما سلام منی زکه
مخکې برامین
صبر او خوست عبیدی د زما د سلام منی
مهرباني ورور د خبرونه د موضوع په اړه ک نظر سره شریک کوي کوم پښتنه لري مطرح ک
مننه پر دې محترم واقعا ډیر ښه موضوع دا خو دا به څو پښتنه له محترم ملمنی نه ولرم دا چې د مخکې د رادیو کار نه کوي خوشاله شماري کبیر دا رادیو به تر افاله شو نو په خپله ملي محترم ملمنی نه دا دا چې ایا په دې کې کاټ دی فایل کړای دی په دې کې مستند دی چې دا تي زوريږي او مثلا او هغه کې مستند دی او بل هغه لري په تاسو کې چې زمونږ هغه مرمنې دي هغه د خپل आवाज نه پورته کوي هغه ته به دې پیغام کوي او د کار چې دی فایل کړای دی یا د دې کار نه دا راځي دا او کنه دا د دې پښتنې وی هیڅ چې مرمنې را ته جواب کړی نه کوم
ډیر مننه کور ودان یو بل اوریدونکو دوی بام را وخلو سلام ستړي مې شیخ پرون ته خراغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه تخراقلی
امانه نکته تاسو مو سره الله سره غرمم په خیر پښتنه غواړم دې 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 خبرونه سره زینو موضوع کا په درته وای
ښه موضوع به درته وایم نوم دې راته وای کم زینه دې اړیکې نیولې
امانه نکته سره الله په پردې سره پدې کې هم لکه نه راولای
خبرونه موضوع نن را سره د مدني فعال مایرا کوزات خبرونه کېشته او دوی د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه باندې فعال دي او کار کوي مشخصا خبرونه موضوع دا ده چې په افغانستان کې کله چې یو مرمنه له ستونزو مشکلات سره مخ کیږي څومره عدلی او قضایی بنسټونو ته چیزی د سره د عدالت تضمینولو کې څومره مشکلات سره مخ کیږي او دغه پروسه ټوله کې څومره ستونزمنه ده په دې اړه باندې کې دی شي تاسو خپل د سیمې حال راته وایي چې هلته په کوم ځای کې چې اوسېږي کله چې مېرمنې ستونزو سره مخ کیږي په څه شکل ستونزې حل کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته ځي قومي مشرانو ته په څه شکل مېرمنې
مننه کوم لمړی چې دا ګران خورزما سلامونه ومني د خپل سیمې په اړه څه درته وایم زه تاسو ته د زبلورات د چفون سولې ستون کوم هلته مور جون کو خو متاسفانه بد وختانه وایي چې څو خطرې به سفر سره کوم د وخت نه ول وخت نه واغلم حال د خلک امو په حیات لا سرسن لري سره په د چفون سولې کې ځکه زابل دول سری ول سولې لري د ټول سولې سولې په ساته په ځینې ځینې ځای کې مکتبونه او امو په حیات دار څه خو هلته د حکومت په لړ کې کلمه کې ستونځي کله نه کنه دا سينور څه ول هوس متاسونه اوس نشته ځکه کومه کومه مثلا موږ کومې څنګه دې لاغه څه موږ د سکاتلر دې مخانه باندې چې خپل ځانان په اړه خپل راتلنګ ته مثال دې هڅه مې کړې ځکه خوند له ذات ستون سره مخامخ لذت لبست او تخال سره مخامخ ته زه تاسو خاطر دا هم تکراراً د مخکې ما یادونه کړې دا سدير ځلې په خاطر ذات خوند په کوم عمر او دې ذات خوند سره ذات المنکیز ته خو سر په قربان یې هم دا خوان او یو خاطر دا چې د کې شیدام په سلګونو په زرګونو خلک سره څو خور او یو دنیا عالم ول چې خپل مزور علا لکله هیڅ ګناه هم نه تاسو ورو کې چې کله مر څه حواله په قبر کې نمسکار کوي دا قبر لټواله سرون څخه ستنه سي دا تاسو نور به به خاطر لري چې خاص هغه بدل عمل دا دی د سوده د مو په حاله دا نه پېول زیات نور هم ځکه هلته داسې ارګانونه نهشته، هلته داسې زمینې نهشته، هلته داسې ادارې نهشته زده شکایت ورته وکړي، او نه هم خلک، نه هم پلرونه، یا هم خاوندان دا پرېږدي. حتی نارینه ډاکټر سلانه ورو که تاسو باور وکړي، دلته مه پوهاوی نهشته. ژوند د هېوادوالو ډېر سخت دی، نه هم د نامې له کبله حکومت سرپل تر ټولو نه هم پوښتنه کولی شي. ځکه که موږ د دې درس لپاره شکایت خپور کړو، دوی وایي
بله ډیره مننه کوم ستاسو نظر مو واورید، او سب پرې مېلمنه هم تبصره ولري. یو بل اوریدونکی دوی بام راوخلو. سلام سړی مشی خبرونه ته خراغلی. بله کس مونږ غاوري، مهرباني خبرې وکړي. مننه
کوم جناب پردیس صاحب، تاسو زما غږ پردیس.
بله بله ستاسو غږ مونږ لرو، مهرباني.
جناب پردیس تاسو ته عبیدالله عبید ته او د بی بی سي د رادیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یو ښه خپرونه پیل کړي وي.
وعلیکم السلام. مننه ورور، نوم دې مراته ووایه، کوم ځای نه دې تماس نیولی، مهرباني خپل نظر راسره شریک کړه، پوښتنه لري.
مننه کوم جناب پردیس صاحب، تاسو همیشنی ګډونوال نور مرجان زیرک د خوست ولایت نه درسره تماس کیم.
زیرک صاحب خو راغلی خپرونه ته.
قربان مننه کوم. لکه څرنګه چې پردیس صاحب موږ ګورو، ولو که دغه ډېره لویه ستونزه د مېرمن په پروسه کې، ولې که موږ په ټولنه کې اکثر ونه لرو یا څرنواله ونه لرو، نو تاسو به وروکئ پردیس صاحب چې دغه پروسه به څومره ستونزمنه شي. خو دلته یوه ستونزه شتون لري چې که چېرته موږ د خپلې اجازه ورکړو چې په تعلیم ته دوام ورکړي، خپلې زده کړې ترسره کړي، نو په آینده کې به د دوی کوم خنډ نه رامنځته کېږي. ولې ډېری دا ستونزه پردیس صاحب شتون لري چې موږ اجازه نه ده ورکړې. خو که چېرته موږ د اسلام د شریعت سره فکر وکړو چې هر ډول څومره حقوق ورکړل شوي دي، خو متاسفانه چې موږ د اسلام په چوکاټ کې تر اوسه پورې هېڅ هغه نه دی عملي کړی. خو بل قدر ته ووایم پردیس صاحب، هغه اسلام شریعت چې تیل دی په مطابق که موږ لاړ شو، موږ به انشاءالله هر کار رسېدوي. که د اسلام د شریعت په چوکاټ کې موږ نه روان، امکان ولري چې دغه پروسه نوره هم ستونزمنه شي.
پوښتنه دې مطرح کړه مهرباني.
قربان، ما خو پوښتنه هم د دغه د خورجن نه دغه دی چې تاسو د ښځو لپاره څومره هرې ځلې کړې دي، تاسو مدني پران یاست، څومره جایې په دوسیو قضیو کې مو څومره هڅې کړې دي خپل افغان لپاره چې تاسو خو هڅې کړې دي.
بله ډېره مننه کوم نورمجان زیرک، له خوست نه تماس نیولی. اوس به هم کوزات صاحب ته اورېدونکو پوښتنې ته واورې. ما یادش کړي اول سره به شروع کوم، تاسو یو یو ته ځواب ورکړئ. منګل صاحب فکر کوم د پکتیا نه تماس نیولی و، همدا سوال درلود، ویل چې تعلیم بالای زن و مرد فرض است. دی فکر کنم که شک داشت، گفت که اگر شما یکم وضاحت بدین که بود یک چیزی هست یا نه.
اول خو میخوایم سلام بگویم خدمت برادرم در پاکستان، کمرای خانواده صحتمند باشن. فکر کنم که سوال به جایی هم دارن که در مورد تعلیم که میگن زگهواره تا گور باید دانش آموخت، و خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم یکی از نصایحشانی است که علم فرض است بر سر تمام انسان ها، پس انسان مجموعه زن و مرد هستش، که اینجا نگفته که زن تعلیم کنه یا نکنه، یا فقط تعلیم بر مرد است یا دانش بر مرد است، گفته که بر تمام انسان ها، پس انسان که شد زن و مرد نداره.
بله. سوال دوم داشتن، گفت که گفته شده که وقتی خانواده در مورد خواهر و دخترایشان وقتی که به ازدواج در میارن پول میگیره یا آرام است، پس چرا این کار میشه؟
خب ما فکر کنم که یک بحث خیلی، باز میایم سر اسلام و انه. بعض وقتا ما همی مشکل مذهب که رسم و رواج گت میکنیم، که یاد ما میره که بعض چیزها رسم و رواج هست و بعض چیزها مستقیم از اسلام آمده شده. اما انحنات زشت و ناپسند هست که ما داریم، شاید در اسلام ما زیادتر نمیخواییم در این مورد صحبت کنم، چون که به اندازه‌ای که باید ضروری باشه معلومات کافی ندارم و امیدوارم دفعه دیگه میمان شما یکی از اسکالرای اسلامیک باشه و یکی از این علمای ما باشه که بتونن جواب این برادر ما را درست بنا به آیات و حدیث درست بدن. ولی در کل به نظر من خب بنابرای معنانات یک چیز هست که میگن یک شیرنی باید وقت داده میشه در عوضش یک چیز باید بر خانواده مانده شه. حال متاسفانه یا شیربها هست که همون شیری که مادر بر طفل خود داده و یک چیز هست که به نظرم یک کم از نظر مذهبی هم شاید یک ذره ریشه داشته باشه. من دقیق نمیفهم و کل گرفتن دختر خدا بلیلام بانه امیدوارستم که در آینده نزدیک شاید ازی باشیم که دو خانواده به خاطر یک زندگی خوش و خرم دو جوان کوشش کنن و مسائل پول و مادیات کمتر باشه در این گفتمان ها و به خاطر ازی که آینده یک دختر بستگی داره. مثلا خدای نکرده اگه خانواده پول زیاد میگیره وقتی که دختر به خانه شوهر خود میره توقعات زیاد میشه و زیاد زیر ضرب و شعته و شکنجه و همون کیانه زبان میمونه که ما به خاطر تو پیسه دادیم و این خودش هم درست نیست به نظر من.
و یک شنونده ما از فکر کنم از وردک تماس گرفته بود گفت که وقت شما دادخواهی میکنین چقدر با مشکل مواجه هستین در مورد این؟
راستش اگه بخواین یکی از چالش‌های خیلی کلان ما بود که ما تهدید می‌شدیم بعضی وقت‌ها. من یک دوره‌ای که امروز یکی از مؤسسات داخلی کار می‌کردم و مستقیم امروز شلترها بودن یا خانه‌های امن، متأسفانه چیزهایی را ما دیدیم که اصلا قابل قبول نبود. تهدید از طرف امو تفنگ سالارا، تهدید از طرف مردم، تهدید از طرف خانواده زو، یکی از چالش‌های خیلی بزرگی است و اکثر تهدید می‌کردن که شما مثلا خانم من کیسش را اعلان کنین ما میام شما رو مثلا دفترتان منفجر میکنیم و این باعث نشد که ما کار کنیم. سارم در بخش ادوکسی امو مؤسسه دختر جوان کار میکردن که من یکان دفعه به خاطر از اونا هراس داشتم که خدای نکرده کدام اتفاق سرشان نفته. ولی باور کنین با تمام جدیت روز به روز کار خود بیشتر میکردن و وقتی که ما اونا رو میدیدم خیلی خوشحال میشدم که خانواده های هم هستن که به حقوق زن باورمند هستن، حقوق اسلامی زن باورمند هستن. ماشاءالله اونا دخترایی بودن که هم از قانون اسلامی میفهمیدن و هم از قانون جزای افغانستان خیلی خوب و اکثر وقتها من خیلی متاسف میشدم که چرا من مردم اجازه نمیتن که زنها در رأس مثلا قضا باشن. خانمها خیلی خوب میتونن که بعض قضیه ها را پیش ببرن. ما مشکلات داشتیم و مشکلات هم هست و تنها راه حلش هم این است که حکومت یک قبر درست کنه سر از این مطالب و همچنین آگاهی عامه که مردم بیشتر.
مسئله آگاهی ما را شنونده ما که تماس گرفت و مطرح کرد از قندار،
بله،
گفتن که چقدر فکر میکنین که این مشکل باعث شده در مناطق دوردست که خشونت علیه زن زیاد شده یا موجود است؟ مو ده ای رابطه سوال داشتن که شما میشه تفسیری داشته
باشه.
بله.
نبود به سیستم قضایی در شهرستان ها یا ولسوالی ها یکی از چالش های بزرگ ما هستش که متاسفانه همون نبود اهمیت جانی زن ها هست چون محیط خورتر هست و خانم ها زود مثلا شناخت میشن. از همین خاطر خیلی مهم هست که ما بتونیم در قرات و قصبات و ولسوالی ها کارهای ادوکسی یا آگاهی عامه شروع کنیم، چون اونجا بیشتر عنعنات جایگزین است تا سیستم قضایی. و باز میگم که این وظیفه مردم افغانستان هست، وظیفه تمام مؤسسات است که در این بخش کار میکنن و وظیفه سیستم قضایی خود افغانستان که بتونن مردم ذهنیتشان رو روشن بسازن و یک دیدگاه بر سر از این موضوع داشته باشن که زنها هم یکی از حقوقشان هست که دسترسی به قضا.
یک شنونده دیگه ما در مورد تلاش‌های خود شما گفتن چقدر باعث ازی شده که در مورد حل دوسیه ها و یا کمک کرده باشه در تامین عدالت برای خانم‌ها، تلاش‌های شخصی خود شما چقدر فکر میکنی؟
من چون یک بک‌گراند دارم که امرای مؤسسات که در این رابطه کار کردیم و همچنین یک بک‌گراند دارم پیشینه که کارمند دولت هم بودیم در بخش که جایی که باید تامین عدالت شود. راست شو اگه بخواین من شخصا میتونم براتون بگویم که شاید بسیار آلتای بودیم که اتا نمیتونم امیال براتون بگویم که چقدر متاثر کننده است یک زن افغان دسترسی نداشته باشه به ابتدایی ترین نیازمندیش که حق و حقوق است. ما کارهای زیادی کردیم، میخواییم در این رابطه براتون بگویم که یک خانم را متاسفانه یک چنگ سالار اختطاف کرده بود و تا حد زخمی شدن هم ما خودم رفتیم و یک از دستاوردهای بوده که او خانم پس دوباره به خانوادهش بازگشته.
بله، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین.
تشکر شما
را کوزات د خزو د چارو مدني فعال قدر نوریدونکو له تاسو مننه کوم چې تر دې د مال مونږ سره وي 0909 شپږ شمیره د ونی په جریان کې فعال وي. کولای شئ تاسو تماس ونیسئ په همدې شمیره د ونی په جریان کې یو خپل ستونزې له مونږ سره شریک کړئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. پاک الله مو مل شه.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده‌ای